سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي او ساده رادیو خبرونه څلروي ساده دوام لري. د سار لشبګو د مخام تشبګو په نن سپوند د سیو شپږ وش مترو او د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځني چپان دوه لشبګ نوي خبري مجله په خبرونو پیلو. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ د ځمکې پر سر نښته کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنو ته ورسېده. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال طارق اورکزی وایي د سیمې د پولیسو هغه راپور ترلاسه کړی دی چې پکې ویل شوي د نښتې له پیل راهیسې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 168 نورو ټپیان دي. د ځمکې پر سر دا لانجه د جولای 14 د کورمې په بشهره سیمه کې د مددګي او ملخي له کلو ترمنځ هغه مهال پیل شو چې د یا جوړی و انتقالی ځمکې پر سر د لانجه هارول لپاره جرګه راټوله شوې وه. سیمې ته له هنګو ورغلي جرګې چې قومي مشرانه امنیتي او انتظامي چارواکي پکې شامل دي د اوربند هڅې کوي. په کورمه کې د شیا او سنیانو ترمنځ په دې نښته کې مرګ شو. بلورس له هغې زیاته شوه چې پرون د جګړې په ډګر کې او مورچلو کې مړی وموندل شول. پرون روغتیا چارواکو ویلي په نښته کې 14 کسان وژل شوي او 100 نور ټپیان دي. په 2005 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیا او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لاسو کسان مړه او ټپیان شوي وو. دغه دواړو په 2008 کال کې په امریکې او توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وو په کورمه کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې هوارېږي. بلوڅ فعالان دا کوي او نتیز واکونو د هغو بلوڅانو پر کاروان ډزې کړې دي چې د دوی په خبره د جبري بدرکه کولو او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په موخه یو لوی غونډه تر روان وو. د بلوڅانو د یووالي کمیټې نن یکشنبې د جولای 14 ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د مندولو او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په گوادر کې لوی غونډه کوي. خو په خبرې د بلوڅانو حکومت د بلوچستان حکومت دغه بندري ښار ته ټولې تللې لارې تړلې دي. د کمیټې مشر ما رنګ بلوڅ پرون پر خپل ایکسپانی ویلي حکومت د گوادر د غونډې د ناکامولو هڅه کوي. د غیب خبره نتیز وکونه په مستنګ کې هم د بلوچستان پر کاروان ډزې کړې دي. که څه هم د بلوچستان حکومت ویان دا ادعا ورت کړي خو پر ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د گوادر پر لور روان دي او د ډزو وازونه پکې اوریدل کیږي. خو دا معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي. بلوچستان د پاکستان حکومت په جبري بدرکه کولو او د بلوچستان د حقونو په نور کولو تورنوي. د بلوچستان د لوی غونډه په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په بونو کې د امن په نوم یو لوی پاڅون پیل شوی دی. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پایت رسیدلی پرلت ویاند وایي چې حکومت له دوی سره کړې ژمنې څخه په شا شوې دي. په چمن کې زرګونو کسانو کابو نه میاشتې د پاکستان د دې پرېکړې په اعتراض کې پرلت کړی و چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړي وو. تېرې اونۍ پاکستاني چارواکو ویل چې د چمن او سپین بولدک اوسیدونکو ته د پخا په شان اجازه ورکړل شوې چې په افغاني تذکرو او پاکستاني شناختي کارت تګ راتګ وکړي. خو وړ مورس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې پاسپورت او ویزې د لرلو لپاره د پاکستان د حکومت په پریکړه کې بدلون نه دی راغلی. دا پرلت غړو پرون شنبه ویل چې ور بیا پرلت پیلوي او تر هغه دوام ورکوي چې غوښتنې ومنل شي. د سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې 13 تنه افغان او نیپالی پناه غوښتونکي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې له 3 تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شول د نورو ټپونه برسیرن وو او ژر له روغتون څخه رخصت کړای شوي دي. دا پیښه د جمعې په ورځ د بیلا پالاناګا ښار ته نږدې په لوی لار کې شوې وه. سربیا لویدیځ اروپا ته تلتونکو پناه غوښتونکو لاره ده. په 2023 کال کې نږدې 100,000 پناه غوښتونکي د سربیا له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو څخه تیر شوي وو. او د چین دولتي رسنۍ وایي چې دغه هیواد د جنوب ختیځ په یو ځای سیمه کې د یکشنبې د ځمکې خوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. دغه پیښه له شدیدو بارانونو او د ګیمي په نوم استوایي توپان وروسته رامنځته شوې ده. د راپور له مخې په شانګهای کې هم یو تن د ونې د باد له کبله پرون مړ شوی دی. دا پیښه ظاهرا د توپان له کبله د رامنځته شوي باد له کبله یاده شوې ده. تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب اورېدلی شئ. نن د زمري و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته ځوانان وایي چې دوی په ازاده نشي لمانځلی. خوب خبرې
کوم هغه احساس او مینه چې موږ د بیرغ په خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او موږ به همیشه دا بیرغ خپل زړه کې وساتو.
غندې با په دې اړه نور جزئیات هم درته ولرو. د نړیوال سازمانونو هغه اندېښنه به هم در سره شریکې کړو چې وایي افغانستان د اوبو له کړکېچ سره مخامخ دی. خو د افغانستان خلک څه وایي؟
بے وقت باران ہم شو کرتو تے فائدہ من رسولا بیا پزم دیتے کہ بے وقت بارانو سر سیلابون ہم راغلو او فیلن ہم فیلن اندا فیلن سے زغگی گما دی زور نپورت گرمی دا
لا دی سر بیرا دا پختونخوا کرمی سیمنتا ہم مرزو چه حال تا دا شیو سونیانو و ترمنز دزمکی پر سر پا لانجا کی پا لساو کسان چپیان او امرشوی دی اندرنگ نلیوال موضوعات دا بهم تم شو نور مطالب مشتا.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو زه فرید سیال د شفیق ارزو تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. نن د ازمري میاشتې اومه چې د جولای 28 سره سمون خوري په افغانستان کې د ملي بیرغ خورسته دا ورځ په افغانستان کې د دریم ځل لپاره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال راغلي. خو یو شمېر ځوانان وایي چې دا ورځ په فزیکي آزاده توګه نشي لمانځلی نو په خپل ټویټر پاڼو کې لمانځي. ورزو تفصیل سنکه کړنور.
په افغانستان کې د زمري وومه د ملي بیرغ له ورځې سره برابره ده. ډېری افغانان وایي د طالبان حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله په ښارونو کې دا ورځ په ازاده توګه نشي لمانځلی خو په ټولنیزو رسنیو به دا ورځ په پراخه کچه لمانځي. یو شمېر ځوانان وایي چې دا ورځ د دوی لپاره لا هم ارزښتمنه ده او ورته درناوی کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تاسفانه اوس وخت په ازاده نه ډول باندې نشو کولی افغانان چې دغه ورځ په ازاده ډول سره ولمانځي خو کوم هغه احساس او مینه چې موږ د بیرغ په خپل زړه کې لرو هغه به همیشه زموږ په زړونو کې اوسي او موږ به همیشه دا بیرغ خپل زړه کې وساتو. خو متاسفانه نظر په دغه شرایطو سره موږ نشو کولی دغه ملي ورځ موږ په ازاده ډول سره ولمانځو. خو بیا هم ټول افغانانو په زړونو کې همدغه یو بیرغ دی او همدغه خپل بیرغ مني.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې د امن غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي نړۍ افغانستان په درې رنګه بیرغ پیژني.
نړۍ نن افغانستان په درې رنګه بیرغ باندې پیژني. کچېرې تاسو ګورئ کچېرې د کرکټ لوبې یا د فوټبال لوبې یا هم اوس د المپیک لوبې دي دغه ټولو کې د افغانستان ملي بیرغ رپیږي ځکه نړۍ افغانان په خپل دغه درې رنګه بیرغ باندې پیژني او ورباندې ویاړ کوي. زما په نظر باندې یو بل دا وي چې د یو ګوند بیرغ به وي لکه په افغانستان کې هر ګوند او هر حزب یا هر ګروه ځانته یو بیرغ لري خو ملي بیرغ د افغانانو همغه درې رنګه بیرغ دی.
افغان ځوان ارمان چینواری چې اوس په لندن کې ژوند کوي وایي دا ورځ به د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب په لندن کې لمانځي.
د افغانستان د ملي بیرغ ورځ به موږ پخوا په افغانستان کې لمانځله. د ملګرو سره دوستانو سره تپې ته بتلو د بیرغ د نوي بیرغ د لګېدو مراسمو کې به موږ ګډون کوو. خو زما خپله خوښېده چې د ملي بیرغ ورځ د ځواکونو سره ولمانځو د هغو خوا ته لاړ شو هغو ته به مې بیرغونه ډالۍ کول. اوس هم غواړو چې دا ورځ ولمانځو وخته په لندن کې موږ غواړو چې دا ورځ اول منځو د ملګرو دوستانو سره.
طالبانو تیر کال په دې ورځ د خپلو بیلابیلو چارواکو په حضور کې د کابل په وزیر اکبر خان غونډې کې د خپل حکومت سپین بیرغ د درې رنګه ملي بیرغ پر ځای پورته کړ چیرې چې هر کال د تیر جمهوري نظام د چارواکو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې درې رنګه بیرغ نوی کېده. په همدې حال کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان د وسله والو ځواکونو عمومي ویان اجمل عمر شینواري په فیسبوک کې یو کمپاین پیل کړی او له افغانانو یې غوښتي چې په ټولنیزو رسنیو کې دې د ملي بیرغ د انځور په خپرولو سره دا ورځ ولمانځي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ غوښتل چې دا ورځ ملي وحدت د سمبول په توګه باندې په ګډه ولمانځو. تاسو ګورئ په سوشل میډیا کې په یو ډېر شاندار ډول باندې ټولو هیوادوالو په دې لمانځغونډه کې ګډون وکړ. چاپ خپل مجازی پانو کې د دې بیرغ سره خپل تصویرونه خپاره کړل. دا زموږ د یووالي او زموږ هوډ د ملي ارزښتونو سره دی او اوسني حاکمانو ته د دې ښکاره کول دي چې افغان ولس خپل ملي ارزښتونو ته هوډ لري.
دا دریم کال دی چې د ملي بیرغ ورځ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال را رسیږي. طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د خپل حکومت بیرغ چې سپین دی او د توحید کلمه په تور رنګ پرې لیکل شوی د افغانستان د درې رنګه بیرغ پر ځای په دولتي ادارو د پولیسو په پوستو پوځي تاسیساتو او د ولایتونو په څلور لارو کې پورته کړی. د یادونې ده چې هغو هیوادونو چې د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي په سفارتونو کې د طالبانو حکومت بیرغ پورته شوی. په تېرو دریو کلونو کې د ملي بیرغ د ورځې د لمانځلو له امله خلکو په وړاندې د طالبانو د ځواکونو د تاوتریخوالي او ناوړه چلند یو شمېر راپورونه هم ورکړل شوي دي. د افغانستان ملي بیرغ چې تور، سور او شین رنګونه لري، د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د لویې جرګې لخوا تصویب شو. د دې بیرغ تور رنګ د تیارو او ظلم د دورې، سور رنګ یې د هېواد د دفاع په لاره کې د قربانیو، او شین رنګ یې د افغانستان د ثبات او بریا استازیتوب کوي.
تاسو زموږ کله ساتي رادیو نو اوري. اوس په هم خیبر پختونخوا ته ورشو. د خیبر پختونخوا په کرم کې د شیو سونیانو ترمنځ د ځمکه پر سر نخته کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 شو ته رسیدلی دی. هم د شیبر سره د مشال رادیو خبريال طریق او رکسي وصل دی. او رکسي سپ تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر اغلی کده دغه نخته روسي شو زیات راکړي.
ډېره مننه، خوشحاله اوس لاره منشه. دا کورما کې چې کوم طور په چلوشتن جولای جګړه شروع شوې وه، هغه خبردار غلې چې اوس ودرول شوې ده. نن یو دغه د ضلع انتظامی او امنیتي چارواکو په سرپرستۍ کې مالیخیلو او بشاروتو ورغلې وه، او هغې تر مذاکراتو پس دواړه مشران په ډزبندۍ راځه کړي دي. تر دې پس پوز او ملیشا بشروط ورغلي او هغلتا خپل نفری په موچو کې کینوري. که څه هم د هر څه شوي، خو لس منټه د پاتې شپږ بجې نن د ماټر یو غولا په بشرو راغلي، او دا خبر چې کوم دی لسمي د عبدالرو په نامه یو ځای تن راکړلو. وو څومره چې شپه کیږي نو حالات غیر یقیني په لور وځي. د شپې پر وخت هلته جنگ کیږي، ورځ چې دی جنگ دومره نه وي، او د شپې پر وخت خلق د لموچور کو ځول هغه هم مشکل وي. نو دا سه د ډزبندې عمل سر پر سوالو کې ډېر لږ مشکل پیدا کیږي. نو په چې مکه دا جنگ چې کوم دی دا جنگ چې کوم دی دا د ځمکې په سر شروع شوی وو، چې وروسته له بشرو مختلفو سیمو ته وغځېدلو، او بیا دا د جنگ چې کوم دی چې پیل د باندې خلق را تر اوسه په جګړه کې لکه څنګه چې تاسو وویلو پولیسو ته مخه د دواړو خواو 15 کسان مړ شوي، او همدارنګ یو څو یوشته نور زخمیان شوي دي. او که څه هم د مړو شمېر چې کومه ده تر دې زیاته خوده کیږي، خو پولیس د هغې تصدیق نه کوي. نو په چې مکه دغه څلور ورځې وړاندې جګړه تر شروع کېدو پس شکندې ټول لارې تګ راتګ چې کوم دي هغه بندې. حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې دي، سرکاري دفترونه، سکولونه او بازارونه تړل شوي دي، او هغلته دغه شان چې کوم دی د دې صورتحال له وجې مقامي خلک د خوراک څکا او نور ضرورتونو لکه مصره چې کوم دي هغه مخامخ شوي دي. نو په پېښور کې، اسلام آباد او نور ځایونو کې شیا او سنی فرقو سره تعلق لرونکي ځوانانو او مدني فعالانو احتجاجونه هم کړي، او هغه غوښتنه کوي چې په سیمه کې امنیت چې کوم دی دا د پردیشي او چې د کمی د ځمکو شخړې دي د ته د حل لار وګوري.
او رکسه په دې سیمه کې لدی وړاندې د سي جګړې شوې وکنه؟
بالکل، دا په کورما چې کومه ده یا ودا سي قبایلی سیمه ده، چرته کې سنیان او شیعان په ګډه پاتې کیږي، او هغه ته لکلونو رهي چې د دوه فرقین ترمن سرزمکو غرونو او بو او زنګلونو شخړشته. مکه هم پر دغه شخړو چې کوم دی جګړه شي، چې په کې عام ولسته مرګ جوړه رسیدلې ده. په 2001 کال کې چې کله کې کایز ځان خطه پیل شو، نو په 2008 کال کې د مری په سیمه شې چې مشران یې ځکه نسکل، او هغه په خپل منځ کې یو لوزنامه وکړل. نو په هغه لوزنامه کې نور شکونه هم شته چې په کې د خلکو د کورشي خلکو بیا آبادکاری لارې کولول، هم دا غران چې کوم دی د زمکو شخړې د حل خبره په روایتو او په کاغذات مال رسلو خبره شوې ده. خو تر اوسه چې کوم دی هغه لوزنامه په کومه کې عملي شوې نه ده. نو دا شان چې کوم دی د زمکو له وجې ډېر جنګونه له 2008 کال پیل شول، او ډېر جنګونه وشول، او هغه ته ډېر خلکو ته چې کوم دی عام خلکو ته ځاني او مالي نقصان نه ورسول.
ډېر زیاته مننه کور ودان د خیبر پختونخوا په کرم کې د ازاد رادیو د مشال برخي خبريال طارق اورکزی و چې په کرم کې د شیو سونیانو ترمنځ د ځمکې پر سر د نښتې وروستۍ حال راکړو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اوبو کړکیچ مخ په پراخېدو دی. د استازولۍ د اوبو د خوندیتوب د عمومي کمپاین په اډوینه کې وویل چې وچکالۍ د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو تر ټولو ارزښتناکې سرچینې ګواښي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې سخت ځپلي وایي چې ټول باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د اندېښنو په دوام په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولۍ خبرداری ورکړې چې په دغه هیواد کې د اوبو کړکیچ مخ پر پراخېدو دی. د استازولۍ د جولای د میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې وچکالی د هوا ککړتیا او د اوبو زیات استعمال د خلکو ارزښتناکه سرچینې له ګواښ سره مخ کړي. اروپایي ټولنې هغه عمومي کمپاین ته چې دې ټولنې د اوبو د سرچینو خوندیتوب لپاره پیل کړی په اشاره سره ویلي چې ټول باید په ګډه د راتلونکو نسلونو لپاره خپل سیندونه، جهیلونه او د ځمکې لاندې اوبه خوندي کړي. دغې ټولنې دغه راز ویلي چې په ګډو هڅو کېدای شي چې د اوبو له ستونزو خوندي افغانستان او نړۍ ولرو. اروپایي ټولنې د طبیعت څنګه کولای شي موږ د سیلابونو وچکالۍ څخه وساتي په نامه په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته کېدونکو احتمالي خطرونو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون وروستۍ څپې افغانستان هم له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. په وروستیو څو میاشتو کې افغانستان د پراخې وچکالۍ، وژونکو زلزلو، سیلابونو او ګڼو نورو طبیعي آفتونو شاهد و. د تیرو دوو اونیو په موده کې سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه ننګرهار کې پراخه مرګ ژوبله او مالي زیانونه اړولي دي. که څه هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د وروستۍ څپې له کبله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې ویجاړۍ په اړه بیلابیل ارقام وړاندې شوي، خو تېره اونۍ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي وو چې د تازه ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له کبله په افغانستان کې یو اویا کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې سخت ځپلي او په دې اړه اندېښمن دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي نومان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غمجن و چې دا سکل کال به سره هم راسي، خلکو کښتونه للمې کې پاتې وو، په وخت باندې بارانونه وشو، باران وشو، بیا بې وخته باران وشو، بیا بې وخته باران هم وشو، کښتو ته فایده مونه رسوله. بیا په زم د دې کې بیا بې وخته بارانو سره سیلابونه هم راغله، او فعلاً چې زه غږېږم د زور نه پورته ګرمي ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی حیات الله صدیقي وایي چې وروستیو ورښتونو په دغه ولایت کې د څښاک د اوبو زیرمې تخریب کړي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
بارانهای اخیر د سطح منطقه باعث
سیمه کې وروستیو ورښتونو
د ښاغلي صدیقي په خبره که څه هم د طبیعي آفتونو پر وړاندې بې وسه دي، خو ټینګار کوي چې د اوبو د استعمال په برخه کې باید خلک هم خپل مسئولیت ادا کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا په وروستیو کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلون له ګواښونو سره مخ دی او د اقلیم د اغیزو د کمولو لپاره لازم چمتووالی هم نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه او مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځ یوه نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلو نن یکشنبه د لبنان پر حزب الله ډلې د سختو بریدونو خبرداری ورکړی. د چې ولې ورځو تفصیل اسدالله الدین اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن یکشنبه له متحده ایالاتونو څخه بیرته خپل هیواد ته ستون شو او له کابینې سره په ګډه پر دې غور کوي چې د حزب الله برید ته څنګه او څه ډول ځواب ورکړي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت د جولان په لوړو کې د پرونی برید سیمې ته ورغلی دی او هلته یې خبریالانو ته ویلي چې حزب الله ته پر یو پیاوړي ځواب غور کوي. اژانس په لبنان کې د دوو سرچینو په حواله ویلي چې تیره شپه هم اسرائیلو د لبنان پر جنوبي سیمه یو شمیر بریدونه کړي دي. د اسرائیل پاوس هم د تیره شپې بریدونه تایید کړي او ویلي دي چې په لبنان کې دننه د حزب الله اهداف ویشتي دي. د اسرائیل پاوز زیاته کړې پر حزب الله د دوی د لوړې کچې بریدونه د کابینې تایید ته اړتیا لري. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغه جدي شوی چې حزب الله ته په منسوب یو توغندیز برید کې د شنبې په ورځ د اسرائیل تر واک لاندې جولان لوړو کې لږ تر لږه 12 ماشومان او تنکي ځوانان وژل شول. د پرون ورځې دغه برید د مجد الشم سیمې د دروس کلی کې د فوټبال پر یو میدان شوی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت ویلي برید فلق یو ایرانی دولت توغندی په وسیله شوی او په خبره یې دغه توغندی د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې حزب الله سره دي. حزب الله تر دې وړاندې د اسرائیل دننه د پوځي اهدافو د پنخه کولو ادعا کړې، خو د فوټبال پر لوبغالي پرونی برید کې یې هر ډول لاسلرل رد کړي دي. د اسرائیل پوځ بیا وایي معلومات ښیي چې توغندی د لبنان له جنوبي سیمې څخه پر دوی توغول شوی. په سیمه کې دغه وضعیت د ښکېلو یو شمېر اړخونو غبرګونونه هم پارولي. امریکا دغه برید غندلی، خو په دې اړه د سپینې ماڼۍ په خبر پاڼه کې په مستقیم ډول حزب الله ډله نه ده تورنه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا ویلي له شواهدو ښکاري چې برید حزب الله کړی دی. د لبنان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او په لبنان کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتو ځواکونو مشر بیا د اسرائیل او لبنان ترمنځ پوله کې د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی بیا ویلي په لبنان کې د اسرائیل هر ډول پوځي اقدام به بې ساري عواقب ولري.
د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي تېر کال په افغانستان کې د هپټایټس یا زیړي زرګونه پېښې ثبت شوې. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالولي حقانی نن په کابل کې د هپټایټس یا زیړي ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې وویل چې ډېر خلک د ناروغۍ په بي ډول یا تور زیړي اخته شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک وایي چې د دوی د کورنۍ غړي یا ملګري د زیړي د منظمې درملنې توان نه لري. تفصیل سنګه کړ نورو.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپټایټس یا زیړی ناروغي اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو معین عبدالولي حقانی نن د یکشنبه په ورځ د هپټایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغې ناروغۍ نږدې 100,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړی ناروغۍ د پیښو شمېر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپټایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او ته ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغي د اخته ناروغانو د تیر کال شمیرو په اړه زیاته کړه:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغي شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 2,000 د هپاتایټس بی ناروغان او 1,500 د هپاتایټس سی ناروغان ثبت شوي دي.
پام دې حال کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي د بې وزلۍ له امله د زیړي له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي مینه وایي چې په هپټایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
الله یې مې خوږ شپې را باندې یخنۍ لړزه راځي او جد مې ټول رپېږي او 15 لړزه یې او سردرد مې ورسره یې زړه خوی کېدل مې سره زړه مې خوی کېږي. بس خبره کو که خبره راته څوک یو بده خبره زړه مې ورسره خوی کېږي. د نرم کې درځېږي او زړه خفګان مې ورسره.
همدارس نادیا چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو لبندیز مخ کې دی او سنگرتون سختنه و، ازادي راډیو ته وویل چې دا غي وزدکون کې په پټایته سخته و او د اقتصادي ستونزو له امله یې سم درملنه نه ده شوې.
چون اوضاع افغانستان معلوم است به همه
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی. هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده. دا د ځیګر ستونزې سربېره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولای، د هغې روح او رواني هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یو ځوان نجلۍ ده.
سلام علیکم. چون دختره کې جوان است.
د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي بې ځای کېدل، کډوالۍ، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، د پیچکارۍ ګډ استعمال، له معایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلمانۍ له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بي کول په افغانستان کې د هپټایټس ناروغۍ اصلي لاملونه بولي. بلخوا د سري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي و ډوله ویروسونه د هپټایټس لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول تر راشو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام مثلا چې موږ تاسو تور زیړی، سپین زیړی، زیر زیړی ورته وایو. دوهم دواوې کولای شي چې دغه زیړی رامنځته کړي. دریم ملي تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي دا زیړی رامنځته کوي. څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي. شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړی زیړی رامنځته کوي.
هپټایټس یو ساري ویروسي ناروغۍ
ده چې د ځیګر د التهابي کېدو لامل کېږي او وژونکي بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغي په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2010 کال پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغۍ ویروس له منځه یوسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
لکه څنګه مو چې واوریدل اوس د ازادي راډیو خبرونې څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نس یوویشت پنځه ویشت مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي. یادونه کوم چې نن روغتیا د ژوند شتمني په پروګرام کې هم په رازیړي باندې خبرې کوو. که چیرې تاسو غواړئ په پروګرام کې ګډون وکړئ، کولی شئ د افغانستان په وخت د ماښام له اوو تر اتو په ژوندۍ بڼه خبرونې ته زنګ ووهئ او له اسدالله الدین سره چې میلمانه یې رابللي پروګرام ته خپلې پوښتنې مطرح کړي. ورزو میدان وردګو ته له میدان وردګو ولایت څخه په لومړي ځل هند ته د زردارو او ګیلاسو صادرات پیل شول. د میدان وردګو ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت یو شمېر حاصلات هند ته لیږلي دي. د میدان وردګو ولایت ځایي بزګران هند ته د دوی د حاصلاتو د انتقال په اړه خوشاله دي، وایي چې باید دا لړۍ جاري وساتل شي.
از د افغانستان د فاره یو لا سراوړنه بولم د زراعت په بخش کې او دا یو ډېر
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هین هیواد ته دغه ولایت د میوه په صادراتو خوشحالي څرګندول دی وایي.
از د افغانستان د فاره یو لا سراوړنه بولم د زراعت په بخش کې او دا یو ډېر نیک کار سره مثبت کار سره کې دغه سي نور هم موږ نور هیوادو ته دغه سي صادرات ولرو نو دا به موږ د فاره ډېر بهترینه کار وي. اسلامي امارت نم غوښتنه دا ده چې موږ د بزګرانو د فاره او هغه کسانو د فاره چې زحمت باسي پرمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د غو د فاره مناسب جهانی بازارونه پیدا کړي تر څو پورې زموږ هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه ثمره پلاس راوړي.
محمد ولی بیا هم د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې دوی هم ورته احساس لري.
صادرات هم داسې خارج ته شي، مثلا د شیبې د خور غریب د پاره قیمت پیدا کو او خو یا پاکستان ته بلې خواته په نیمګی قیمت د بوس په بیه تل بوس په انشاءالله دا د ټولو د پاره د ډېر غټ افتخار دی. انشاءالله چې د تجار د پاره د مشروان د پاره د حاصلات ولا د پاره ټولو ته دغه انشاءالله نیکبختي ده. انشاءالله خدای پاک د نظم توپی کار کړي. انشاءالله الحمدلله دا
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس ادریس حنیفی وایي دوی په لومړي ځل هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل کړي دي. نوموړي وایي له دې وړاندې دغه ولایت حاصلات ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدل چې اکثره وخت به بزګرانو په کښې کې کمه ګټه او آن کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګو ولایت کې لله الحمد سږ کال د میوه حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. اوس سږ کال لله الحمد لومړی ځل داسې له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لومړی ځل داسې هند ته صادرېږي.
میدان وردګو ولایت په مړو زردالو او ګیلاس مشهور ولایت دی. که څه هم ځایي بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لېږ خوښ دي، خو له دې ټولو سره سره دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي دي وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یا دا توقع لرو چې دې دا د زراعت په بخش کې د امراضو د دواو په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت کې تاسو کومې دوا استعمال کوي یا کود په کومه کې استعمال کړي.
د یادونې وړ ده چې هند ته له میدان وردګو ولایت څخه د زردالو او ګیلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړي دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بیلابیلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي.